دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سحر نه بجی دی. دا مشال رادیو د نه ساعت خبرونه په پیل کې زستا سپوربا ګل ایازی. نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې 28 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. یسو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له انیسا اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د ایران لسمشر له پاکستانی پوزمشر سره د امنیتی اړیکو په زیاتولو خبرې کړې دي. په خبر جنسی کې د پولیو ضد د روغتیا یو کارکونکي وژل شوی دی او د بشري حقونو یو ډله وایي د شام حکومتي ځواکونو د پالمیرا ښار شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. دا خبرونو تفصیل. د ایران لسمشر او د پاکستان پوز مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي. د پاکستان پوز د اماړیکو څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د ایران لسمشر حسن روحاني له پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان هڅې وستایلې او د پاکستان او ایران د پولو تر څنګ یې په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د ایران لسمشر حسن روحانی اسلام آباد ته د خپل دوروزنی سفر پر مهال د تجارت او انرژي په ګډون په مختلفو شعبو کې له پاکستان سره د همکارۍ کولو ویلې دي او یو شمېر لوازنامې هم لاسلیک کړې دي. د خبرې جنسی چارواکي وایي چې د لواړګي په خوږه خیلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وشلی دی. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې وژل شوی تن اختر خان نومېده او د لواړګي په خوږه خیلو سیمه کې تېره شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ورباندې ډزې وشوې. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د لواړګي پولیټیکل چارواکو ویلي دي د پیښې پلټنې دوام لري. په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د ویکسین ورکولو سنو لګولو اداره یا EPI وایي چې د اپریل له میاشتې به په صوبه کې د پولیو ضد مهم پیلوي. د یادې ادارې یو مشر ډاکټر سعود پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ برخه کې به د اپریل د 14 نیټې نه د پېښور په مختلفو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو او ستنو لګولو اتروسنی مهم پیلېږي او له هغې وروسته به په نورو ضلعو کې هم دا مهم کېږي. چارواکي وایي د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته ویلي سلګونه وسلوال هڅه کوي چې دواب ونیسي خو افغان ځواکونو په شا تمبولې دي.
زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او په میدانه باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړي د څو ځایونو نه په شام تمبولې. نه نه ولسی خلکو ته بالکل زیان نه دی وخت. زمونږ یو سرتیری زخمی دی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نشو ویلی خو ولې تعداد د راټول شوو کسانو ډېر دی.
د مشال لیډیو خبریال وایي د افغان پوز هوایي ځواک له 500 را په دې خوا له کله نه چې طالبانو د نورستان په دواب ولسوالۍ حمله کړې ده پر دغې سیمې 100 ځله بمباري کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. د انتخاباتو د کمیشن ویان نور محمد تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې ښاغلي نورستانی دا ګام د انتخاباتي لانجو د حل او د هیواد لپاره پورته کړی دی. د افغانستان د ولسمشرې د وروستیو لانجمنو انتخاباتو له امله د انتخاباتو د کمیشن په مشرتابه سختې نیوکې وشوې. په راتلونکي کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د دې کمیشن د مشرانو د بدلولو غوښتنې شوې وې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بلجیم د سارنوال دفتر پرون اعلان کړی دی چې د بروسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې ترهګرۍ جرمونه لګولی دي. په بروسلز کې د مارچ 28 بریدونو 1.5 کسانو وژلو، شاوخوا 300 نور یې زخمیان کړ. د میډیا د راپورونو له مخې په دې کې یو تورن تن چې سارنوالانو د فیکل سی په نامه یاد کړی کېدای شي چې هغه کس وي چې پرې د مبینه ملګرو لخوا په بروسلز ایرپورټ د بریدونو ترسره کولو وروسته د تښتېدو شک کېږي. بلخوا سرکاري ریډیو آر ټی ڈی ایف د راپورونو لمخې چارواکي په دې اړه د معلوماتو د پخلی لپاره د ډی این ای نمونو ته انتظار کوي. د بلچی میډیا د فیکل سین نوم بیا فیکل شیف و یاد کړی دی او ویلي دي چې پولیسو د فیکل د کور پلټنې کړې دي خو هیڅ وسله او بارودی مواد یې نه دي ترلاسه کړي. د شام د بشری حقوقو د سار ډلا چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وای حکومتي سواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغونی ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. بل لور ته د روس د دفاع وزارت وای پالمیرا ته نږدې د شام سواکونو د ملاتړ لپاره تېر ورځ سلوېخت هوایي بریدونه کړي دي. روسي چارواکي وای په دې بریدونو کې څه د پاسه سل وسله والو وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې د پالمیرا ښار په جګړه کې په دې اونۍ کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 55 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا د اتحادیان د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. نوموړي په ریډیو انټرنیټ د 19 وینا پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو خپلې ژمنې تازه کړې. نوموړي دا وینا پرون کړې وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په بروسلس کې د خونړیو بریدونو ذمهواري قبوله کړې وه. ولسمشر باراک اوباما د مارچ په 22مه د بروسلس په بریدونو کې د متاثره شوو دوه امریکایي کورنو سره هم خپل خفګان شریک کړ. او اخیری خبردار چې د عراق په شمال کې په پوځي اړې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د توغندي په برید کې د ترکی او سرتیري وجل شوی دی. دا برید پرون په داسې وخت کې شوی دی چې د ترکی هوایي ځواک په لومړي ځل د عراق په شمال کې د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره یو ځای شوی دی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدل شئ. کشر د مشال رادیو رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د ایران ولسمشر وای چې پاکستانی چارواکو سره په بلوچستان کې د هندي استخباراتي ادارې را د مداخلت په اړه خبرې نه دي کړي. د وزیرستان کډوال چې په پکتیکا ولایت کې میشتې له حکومت د استنیدو غوښتنې کوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو د ناروغۍ ضد د ستنو وهلو کمپاین شروع کوي. د افغانستان نورستان ولایت چارواکي وای چې په دواب ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري.
زمکنی هوایی قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغه ته حمایه کوي. ګڼ شمېر مخالفین وجود لري د توپچی او هوایی بریدونه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وای چې په نصاب کې موجود ستونزې به ډېر زر هواري کړي.
او اصل وګړو چې په ټول افغانستان کې یو واحد ستاندارد او معیاري کوریکولوم یا نصاب په ټول پوهنتونونو کې باید موجود وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندریم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې د پاکستان لوړپورو چارواکو سره په ملاقاتونو کې په بلوچستان کې د هندي استخباراتي ادارې را د مداخلت په حق له خبرې نه دي کړې. نوموړي دا خبرات پرون په اسلام آباد کې د دوه ورځني سفر په پای کې یوې خبري غونډې ته کړې. حسن روحانی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د فوج ویان په یو بیان کې ویلي وو چې د فوج مشر او ایراني ولسمشر ترمنځ په ملاقات کې د هندي استخباراتي ادارې د مداخلت په اړه خبرې شوې دي. دغه خبری کانفرنس او د ملاقاتونو په اړه نور حال اسلام آباد د مشال لړیو خبريال احمد الله نخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي او سهار مو په خیر. احمد الله قدرت وایي چې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني د سفر اخري ورځ و پرون چا چا سره ملاقاتونه وکړل او بیروستوی خبری کانفرنس هم کړی دی. که لومړی راته دا وایي چې پرون کم کم پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړی.
پرون خو د ایران صدر حسن روحانی، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نه علاوه نور چې کوم اعلی چارواکي فوجي مشر اشرف پرویز غنی دوی سره ملاقاتونه کړي. او څنګه چې تاسو هم وویل چې دا حوالې سره نو حسن روحانی وروسته بیا خبري غونډ کړه، خبره وکړله چې پاکستانی چارواکو سره د ایران د هند چې کوم استخباراتي اداره ده د هغې په حوالې سره خبرې هم دي شوي. او هغوی وویل چې پاکستان او هند دواړه زموږ ګاونډي او ورور ملکونه دي او موږ دواړو سره تعلقات چې کوم دی هغه ښه غواړو. حسن روحانی وینا وا چې پاکستان د نړۍ یو مهم ملک دی او موږ غواړو چې پاکستان سره خپل تعلقات نور هم ښه کړو، خاص کر موږ چې کوم ګیس پروژه ده د پاکستان ترمنځ هغه زموږ سره خپلې پولې را رسولې ده. اوس د امریکا بندیزونه چې کوم دي هغه هم لرې شوي دي، نو پاکستان له پکه پروژه باندې مخ همکار هغه شروع کړي. دغه شان د نوموړي وینا وا چې موږ دواړه ملکونو دا هیله څرګنده کړې ده چې د 15 ارب ډالر خپل تجارت چې کوم دی هغه به بېرته رسوو. د حسن روحانی وینا وا چې دواړه پاکستان چې کوم دی هغه یو مهم ملک دی او ترهګرۍ نه ځپلی شوی دی او موږ دواړه ملکونو سره د دې منطقې د امن لپاره چې کوم دی هغه کار کولی شو، ځکه چې منطقه چې کوم
احمد الله استاسی د اواز چې دی هغه کته کیږي او زما غږ درځي تاسو ته غالبا زمنګ د خپل همکار احمد الله سره رابطه پرې شو. څنګه ویل چې پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف سره ملاقات کړی دی. د دې ملاقات په اړه د پاکستان د فوج بیان ویلي دی چې په دې ملاقات کې په سرحدي پوله باندې چې کوم امنیتي ګامونه دي د دې ترڅنګ د ضربې اضافه فوجي عملیاتو او نور امنیتي چارو باندې هم خبرې شوې دي. حسن روحانی پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس هم کړی دی او په یو پوښتنې په جواب کې هغه نوموړي ویل چې ایران پاکستان ته کله هم نږدې کیږي نو څه داسې قسمه ګنګوسي شروع شي. د راحیل شریف نه علاوه د ایران ولسمشر حسن روحانی نورو پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړې دي، خو د دې وروستو خبري کانفرنس کړې دي. احمد الله ما سره یو وار بیا د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله که درته وایي چې د خبري کانفرنس کې د حسن روحانی مهمه خبرې څه بي؟
ګوره حسن روحانی وینا وا چې پاکستان د نړۍ یو مهم ملک دی او موږ غواړو چې پاکستان سره تعلقات چې کوم دي هغه نور هم ښه کړو. دغه شان د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم د ګیس پروژه وه نو هغه ایران خپلې پولې پورې رسولې ده. د امریکا د بندیزونو وروسته پاکستان له هم اوس پکار دی چې په دغه پروژه باندې کار پیل کړي او دوی هم د دې طرفه دا پروژه سرته ورسوي. دغه شان د حسن روحانی وینا وا چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت په حوالې سره هغه وویل چې دغه تجارت موږ 15 ارب ډالر ته رسول غواړو، ځکه چې دواړو ملکونو کې یو شمېر داسې دغه شته دی تجارتي موقع چې هغې سره دا تجارت چې کوم دی هغه زیاتېدلی شي. افغانستان په حواله د نوموړي وینا وه چې افغانستان د دې منطقې یو مهم ملک دی، په افغانستان کې نه امنۍ له وجې نه دا منطقه چې کومه هغه ځپلی کېږي، نو موږ درې واړه په ګډه سره کولی شو چې افغانستان کې د امن لپاره کار وکړو.
صحیح احمد الله، ډېره ډېره مننه د تفصیلاتو نه. درنو اوردونکو، له اسلام آباد د مشال اړیو خبریال احمد الله او چې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په اړه یې تازه حال شریکولو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
درنو اردنکو، پا جنوبی او شمالی وزیرستان کی دا فوزی عملیاتو لوجی د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوی خلک شکایت کوي چې ډیر ستوندو سره مخ دي. دغه خلکو له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې لارې تړل شوی ځکه نشي کولی ريجستریشن یا نوب ثبت کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته د ستنولو لپاره دي انتظامات وکړي. د وزیرستان د کډوالو د ستوندو په اړه نور تفصیل سیلاب مسعود را کوي.
په سویلي قطبي وزیرستان کې د جنگ په وجه د افغانستان صوبې پکتیکا ته ورغلي مسعود وزیر او داوړ قبایلون ویایي چې دوی د کډوالۍ د ژوند نه نور سخت تنگ تغییر دي او هلته په سویلي قطبي وزیرستان کې د کډوالو د بیرته لیږدولو عمل هله لګیا دی خو په دوی پسې لارې بند دي چې له مخه یې د بیرته تګ دغې عمل نه بې برخې پاتې دي دوی دا هم ویایي چې د پاکستان حکومت بد لیار رتا سمے کی چبرتا لڑشو ورسو خپل رنگ کو رونا جوڑ شاڑ پٹھیون آباد نوا جوند لگیا کو یو کڈوال عبداللہ مسعود پداغا بریکش دی ٹیلی فون پلی کے دے مشال ریڈیو سرا پدا رنگ وجا غیدان
لیسال امن سیما شہید جنگ نال غلی افغانستان تر وشتی دیا تان سی دغ دین علی ٹرک بازور تا گرینی خو یار باندور سے رجسٹریشن خو سای نیتا یار خو سای کنے میں سن رجسٹریشن تان ورشی خپل خور شاول سیما تا روشی خپل ابو دے و کی رنگ مل پوتی ریا جوڑے کی رکھیا و کاری بڑے راشا وی دیلا تمیز و نتیری جے دکا چ وطن برادائی
د قطبی وزیرستان زوی و سدن کا مولا خان وی آئی
بامینا یہ وطرو کا پاس وہ کونے مشکرین خاتم کرم اب یہ مشوا کرا یہ نہیں کل کی جی سے دیلا کا مش پنڈی جی لمن کے ارمی سڑائی غفترا دا مارا تکی ایک طریقہ نستا ولی جان کا با کلی ولی دے کڈ والے تو جوان کے تاہیر ہی میر افغانستان کے پلامن کے نشی پنڈا دل ہے پاکستان حکومت مہربانی وہ کمی زر وطن تا واپس کو
د کبالیانو دے مشکل پا باراکش میں پکومی اسمبلی کشے دے سفران دے قائمہ کا مٹائی مشر مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا چتاسو دے دغو کا بلیانو دے پارا پا اسمبلی کشے سجخ پر تکڑائی دائی کانا مولانا وویل
افغانستان سے سات وزیرستان مسید اور دے شمالی وزیرستان والا خان کے تا دے افغانستان سکر غلی دی اور اگر تویتاویلی دی چھتو سے گوتے والا گاوستائی انکار کرے دے چمیش پاکستانی مسجد دائی داوار دائی وزیر دائی سکھ دائی آگا چپی وطن شدید نامینا اور درخواست پر شکل سے متار والا جی لیٹر ہم سر شامل کر لیار خام خا جڑا کی
دغو کا بالیانو دا ہاں وہ ویل چد پاکستان حکومتی چروا کی دے میزا نور نستڑ یا ویزا روی چمرا زر کے دائی میرا دخ پلوا تنتا پریش دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
درنو ادن کو د جنوبی او شمالی وزیرستان د کټوالو چې پکتیکا ولایت کې میشه د اغیستون زتا سی ور جزو په خبرتا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې د اپریل میاشتې په ټوله صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ستن وهلو کمپاین شروع کوي. دا چارواکو په خبره په لومړي پړاو کې بعد پېښور ښار هغه ځایونو کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ستنې وهل کېږي چې زیات خطر سره مخ دي. چارواکي زیاتوي چې د پولیو ضد ستن وهلو کمپاین په قبایلي سیمو کې شروع کړل شوی و چې ښې نتیجې ورکړې وې. نور تفصیل له پېښوره د ځلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د ای پی ای یا د ماشومانو د ویکسینو او د ټیکو د ادارې ډاکټر سعود مشال رډیو ته وویل چې د اپریل میاشتې لسلورمې نیټې په پېښور کې ماشومان ته د پولیو ضد انجکشنو یا د ستنو وهلو اتو روزنې مهم پیلېږي چې لپاره یې د ځانګړي ټیمونو روزنه روانه ده. د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تر ټولو زیاته ګټه د پولیو ضد ساسکو وي خو انجکشن یې کم عمر او کمزورې ماشومانو کې د پولیو ضد توان ته وده ورکوي.
او دا غینه زو اول خبر داوی چې د ماشوم ته کم از کم 2 یا 3 ډوز د اورل پولیو ویکسین شي وي. دا چې ماشوم پیدا شي تر سلور میاشتو پورې هغه ته اولډی 3 ډوز شي وي. دا غینه پس موږ آی پی وی کولو به هغه ته ډیره فائدہ ورکړي.
ډاکټر جوهر زیات کلا چې پراتلونکو کې بعد صبح په نورو هغه برخو کې هم د پولیو ضد انجکشن مهم چلیږي چرته چې د پولیو وایرس خطر شتون لري.
پورې دې فاټا کې اولډی دا مهم چلیدل او داغي ډېر نتایج راغلي دغه وجه چې د پاټا کې کیسه هم فلحال نشته دي. فیز 1 کې به انشاء الله موږ اوس د ټاون 1 او ټاون 4 او د ټاون 2 سره یونین کونسل کور کوو او فیز 2 کې به بیا انشاء الله یو میاشي او نیم پس موږ نور یونین کونسل چې کوم په کور کې دي هغه او په نورو ضلعو کې چې کوم دي کې های رسک پاپولیشن دي هلته به کمپین کوو.
د سرکاري شمیرې تر مخه روان کال کې د پولیو وهلي ماشومانو و کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې درې د خیبر پختونخوا، درې د سن او یو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یولس بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دونیمی بجو،
د مشال مرکا
په درنیمی بجو،
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
مشال لري تاسو غوږی درنو ودونکو، زو د افغانستان نورستان ولایت ته. د افغانستان نورستان ولایت د واب او ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته وغځېده. د سیمې چارواکي وایي چې امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. چارواکي وایي په دې جګړه کې ولس ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په دې اړه نور حال د سیمې د مشال رادیو خبریال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د دوه بولسوالی مرکز له تیرو څلور ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړي. هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له شلو زیاتو بریدکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې لپاره راټول شوي چې د دوه بولسوالی ستر برید وکړي، خو هلته پراته سرتیری سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دوات کې جریان لري. زمونږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په میدان باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړي، د څو ځایونو نه په شام تمبولې دي. نه نه، ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی، خو ولې تعداد د راټول شوو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شوو وسلوالو کې بهرني جنګیالي هم لیدل شوي، خو داعش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتلي چې په دوه بولسوالۍ باندې یو بیرستر گزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور مونږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتباع هم لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق مونږ ته نه دی معلوم.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبې په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي او د یو قومندان په ګډون یې 1100 ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زمونږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی د نورستان د امنیتي مسؤلینو لخوا. دوه ضربات ترسره شوې ده که په دې اکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم ودل شوې ده. اولس کسان نور هم ټپي او مل دي پکې او دوه وارې زمونږ قوتونه هلته برید ترسره کړی ده.
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي او له تیرو څلورو ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي.
دنده ده کې دغه پولیس باید حمایه وکړو. زمونږ هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو، خو ګڼ شمېر مخالفین وجه شوی ده د توپچي او هوایي بریدونه.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوې داوی په اړه څه نه دی ویلي، خو د سیمې خلک وایي چې دوه ځلې دولتي تیاری ورغلی او د غرونو په لوړو څوکو یې بمباري کړې ده. اوس هم جګړه روانه ده. دواب ته غځېدلی سړک بند دی او تلیفوني اړیکې پرې دي.
روحلا انوری چې تاسو ته د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ کې د روانې جګړې تازه حال درکو. درنو غوډونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجمنو انتخاباتو را په دې خوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیشن د مشرانو د بدلیدلو غوښتنه مطرح وه. آیا د ښاغلي نورستاني استعفا به د افغانستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته لاره پرانیزي او که څنګه؟ په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند وای احمد یوسف نورستانی په خپل خوخه او پرته له کوم فشار څخه د دې کمیسون له مشرۍ استعفا کړې ده. نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون به خپل کار ته دوام ورکړي.
دا
تصمیم شخصی هر فرد است، ولی کمیسیون با موقعاتش
دی وی دا د هر چا شخصي پریکړه ده، خو کمیسیون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي. دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرې استعفا وکړه. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده. په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت، ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو ښېګڼو ته په پام سره له خپلې دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نیټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونشي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي:
د نورستانی صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستانی صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ د پاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستانی صاحب او د ده د نورو همکارانو په ځای راځي، هغه کسان باید واقعا د شایسته سالارۍ د اصل په اساس وي، او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بېرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستانی د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقادو چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو نو مجمنه کړی و چې په خبرونې کې تاسو لپاره سندرې هم لرو، نو راځي چې د فیاض خان خشګي په غو کې دا سندره واورو.
چپ فرې بوخړا، چپ فرې بوخړا، چپ دو کو خړا، چې حیا نه به جنې دنیا هغو خړا. چپ فرې چپ دو کو خڑا، جے حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا. چلول او خڑا، چاپ چلول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چه حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چه حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا.
درنو دونکو د مشال اډو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وښو دی د سحر 9:30 بجې ل انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور
د ایران ولسمشر د پاکستان پوسمشر د دوړو هوادونو پړی کو د سیمه پر صورتحال خبري کړي دي. د پاکستان پوسټ اماړي کو څنګه اس پی آر نن په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له پاکستاني پوسمشر جنرال راحیل شریف سره پرین په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په ضرب الزبل عملیاتو کې د پاکستان هڅې ستایلي او د پاکستان او د ایران د پولو تر څنګ یې په یو شمېر امنیتي چارو ورسره خبرې کړي دي. د خبر ایجنسی چارواکی وایي چې د لوارګي په خوګاخیلو سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وژل دی. په سیمه کې انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوی تن اختر خان نومېده او د لوارګي په خوګاخیلو سیمه کې تر شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ورباندې ډزې وشوې. چارواکي وایي د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ګڼ شمېر وسله وال وژل شوي دي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم نن مشال ریډیو ته ویلي سلګونه وسله وال هڅه کوي چې دعا ونیسي خو افغان ځواکونو په شا تمبولې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تېر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. د انتخاباتو د کمیشن ویان نور محمد تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلي نورستانی دا ګام د انتخاباتي لانجو د حل او د هیواد لپاره پورته کړی دی. د بلجیم د سارنوال دفتر پرون اعلان کړی دی چې د بروسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ جرمونه لګولي دي. په بروسلز کې د مارچ 2 بریدونو یو دېرش کسانو وژل او شاوخوا 300 زخمیان کړل. د شام د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکز یې په برېټانیا کې دی وایي حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشري سره کې به امریکا او د اتحادیان د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي.
درنو اودونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدل چې انیس اجمل وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دوړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډیره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروسته دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کول موقع په لاس ورغله او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروسته اوس ایران پاکستان کولای شي چې خپل گیس پائپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادارې زیاتوي که څه هم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی او کله کله د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس داسې ښکاري چې دواړه ملکونه له یو بل سره ښه تعلقات غواړي، نو په کار ده چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادارې اخر کې وایي په کومو امکاناتو چې دواړه ملکونه سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایرانی صدر د گوادر او ایران د بندرګا د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معاملې باندې زیاته توجه ورکړې شي ځکه چې دا د منطقي د ترقی سبب ګرځي دی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کمی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منځوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولې شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سرشمیرنې پرنګ اهم کار دی یوې غټې مودې راسې د ځنډ کار دی، حالن کې اصولا هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمی دی خو تیرو وختونو کې په دې باندې سترګې پټې کړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه ده ورکړې شوې. ادریا اخیری کې وایي باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړي شي ځکه چې دا ډیره اهم مسله ده او په دې سترګې نه دی پټول پکار، باید چې د ولسی ګټو په خاطر غوره فیصلې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اودونکو تاسو د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوس وخښوي دي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې الجزیرا ټلویزیون د پاکستان او د ایران ترمن تجارتی اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلی چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نو سرحدي پوسټو په جوړولو سلا شوې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استاد زمیر کابلوف تاس خبري جان سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله والی ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دغه لیکنو نورې برخې په دې رپورټ کې اورو. الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتی او تجارتی اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو 16 کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریځو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوو نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیرا ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وای چې د دوو سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیات شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولستر مینځ به رابطه هم سیوا شي. په مقالې کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی وو. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحانی سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې له ایران سره اړیکې د نورو پر سر خراب کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خبره کړي. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بې ساري کچه اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر تر 10,000 پورې خودلې ویلې دي چې په دې کې نوره اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسلوالو له شعارونو متاثر ښکاري. تاس خبری ایجنس لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو اترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری ایجنس ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکېچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری ایجنس دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولی دی او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اودونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د فوج مشران وای ولسمشر باراک اوباما ته په عراق کې د امریکایي سرتیرو او جنگي هلیکاپټرونو د زیاتوالي پیشنهاد ورکړي. د امریکا د فوج مشر وای چې د دفاع وزیر په دې باور دي چې عراق ته باید نور امریکایي سرتیری واستول شي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي رپورت دراوروي.
د امریکا د پوس لوی درستیز ویل ولسمشر باراک اوباما سره به عراق ته د نورو سرتیرو او جنگي هلیکوپټرونو د استولو په اړه خبرې وکړي. جنرال جوزف ډانفورد تیره ورځ په پنتاګان کې د دفاع له وزیر اشټن کارتر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دواړه په دې باور دي چې عراق ته باید نور سرتیری واستول شي. د دفاع وزیر اشټن کارتر ویل پر مختلفو انتخابونو غور کیږي چې په هغه کې عراق ته د پوځیانو او نورو ځانګړو سرتیرو اپاچی جنگي هلیکوپټرونو او پوځي سلاکارانو استول اساسي انتخاب دی. د امریکا پوځوي عراق ته لګون کې اضافي سرتیری بل داعش څخه د دې هیواد د دوهم ستر ښار موصل په برتنې ولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر ویل چې په عراق کې د داعش ډلې د مشرتابه او مالی شبکې د رامنځته وړلو لپاره به د امریکا پوځي اقدامات دوام ولري. دوی موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې مشرتابه له منځه وړو. د امریکا پوست پروانه اونۍ کې د حاجی امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی د وزیر په توګه فعالیت کو د دې ډلې ګڼ شمېر مشران وژل. اشټن کارتر ویل د داعش د مشرانو وژنه په عراق او سوریا او بهر نړۍ کې د دې ډلې فعالیتونه کمزوره کوي. امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,300 سرتیري لري خو پینټاګون هغه رپورټونه هم نه ردوي چې وایي په عراق کې اوس مهال 15,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. متحده ایالاتو د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په عراق کې خپل پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسو. متحده ایالات په داسې وخت کې بیا عراق ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي چې په دې هیواد کې د ایران لملاتړ برخمن شیعه وسلوال په عراق کې د امریکا د پوځي حضور لا پراخوالي سره سخت مخالفت څرګندوي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
درنو اودونکو د خبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې د جګړو فوزي عملیاتو له وجې د دوی کاروبارونه ډېر زیات متاثر شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د کاروبارونو شروع کولو لپاره د ورسره مالی مرستې وکړل شي. د دغه کاروباریانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې هغه خلک چې د سارو چرګانو او داسې نورو مالونو کاروبار کول وای چې پوځي عملیاتو بې کورۍ کاروبار ځپلی دی او دوی ته ډېر زیانونه اوړېدلي دي. نو اوس چې یوه اوږده موده پس باړه خلاصه شوه نو باید حکومت ورله د خپلو کاروبارونو روانولو لپاره مالی مرستې ورکړي. د باړې اکاخېلو یو تن سید اسلام اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې په کلي کې د چرګانو فارم خود نامنه لوج ورتا ډیر زیان واوړې دو
حالات خراب وو. په خیر دا چې پارم خالص وو واغینه مو واغه ټکان دا ما پارم میته جوړ کړای وو نو هغه کنده میته ډاګه کړل 4000 بچی په غوغلل. نو بس دا مو واغه د حکومت را پیل دی ودا منډه بوم وغو یو هان پړیو بل لکه خبره داسې وو چې 5 لک روپیا ته ونه مو وشو. تقریبا درې سالور کوله مو د پرمونه بالکل شارټ پروته وو ځکه چې اوس هم بجلی نشته. ټوله رز لګیاو په کووی په بوکو په ټیمینو ویلا او برخې یو بجلی
د باړې یو مشر خیال متشا پریدی وایي چې په باړه کې د جګړو په وخت د خلکو په زرګونه څاروي وژل شوي دي.
دا پولټري فارم یې په دای لوکا کې چرګو چرګوړو فارمونه وو کم د میانو طالبونه به وو خلکو به خپل یو ژوند روان وو. وایي دا سره سره چې کم دي د خلکو په سونو په تعداد کې د هر قوم د هرې طبې مولونه وو وزې وې ګډې وې په هغه کې مدلی چې غوګونې وې ځنې داسې شول پکې چې ماټرګولې به کله غورځېدلې نو پاغه کې ډیر مولونم لګیدل لري پغرونو کې به او په شاړو کې به چې کم سره دل پلای سٹاک کې هغه پورا خپل مخصوص پندونه دي. مونږ له داندوزه ولګي چې پی ڈی پی کې لای سٹاک له دومره پیسې وچولې خو بیا چې مونږ له ندی ویلې چې یاره مولای په کې دادې مولونو پیسې روکړی یا د مولون
د خیبر ایجنسی په باړه کې د سارو چرګانو داسې نور مالونو کاروبار کوونکو متاثر شو خلکو سره د مرستې په حق لمو چې کله د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو نو دوی ویل
منگا کلا دا چیمبر آف کامرس پترو باندھے دا حکومت پاکستان سر او خاص کر گورنر ہاؤس سر دا دغت کب کو چی بھائی دل کا چکم کاروباری خلقو داغیر کاروباری خلقو دا پارا داغی سر امارات اعلان کے نو په کاروبار کې چې موږ ډیټیل ورکړو هغه د هر یو شي کاروبار موږ ورکړو. کوم چې دا فارمونه په شکل کې وو هغه لپاره خو موږ باید لیکلې ورکړې دي گورنر هاوس ته فاټا سیکرټریټ ته او د نورو ادارو ته.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې خو شاو وکاله پس باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک راستانه شوي دي او په دې سیمه کې ځنې ولسی ادارې هم فعال کړې شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
ترنو ودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو راځي چې د همایون خان دا یو سندره واورو.
هر قدم مسفرلې لا ژوندې اوسلې د چمن د ګلا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار سپرلی په میرا پلی پٹی خست باہ نالرو تسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خیست باغونا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یاد کو زیچ مینا و محبت خپل مال یاد کو یو گل دس پر لی بہر سات کو دا پل سات و ملکن مل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشحالی پل رے با
دا همایون خان په هغه کې مو سندره واورېده. درنو اوریدونکو اوس د رواني ګړۍ کې چې کوم پاتې رپورټونه ایته دوام ورکوو. اکسپرس ټریبیون او ورځپاڼې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته کتنه کړې ده. په مقالې کې راغلي چې په افغانستان کې پر ځای د دې چې د کوکنارو کرنه کمه شي زیاته شوې ده. د ورځپاڼې په خبره دا پیمو یا کوکنارو له تجارت او وسلوالې ډلې هم ځان ته پیسې پیدا کوي. د مقالې نورې برخې ملیحا امیرزاده دراوروي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د یو لسم ستمبر پیښې وروسته په افغانستان کې د نارامه حالاتو پر مهال هلته د کوکنارو پیداوار وده کړې ده. ورځپاڼه لیکي د دغو کوکنارو له زیاتره برخې نه هیروئین هم جوړیږي. پاکستان چې د افغانستان ګاونډي هیواد دی د هیروئینو او اپیمو له اثراتو بچ نشي پاتې کېدی. ورځپاڼه لیکي 2014 کال کله چې په افغانستان کې د نیټو میشن سرته ورسید د ملګرو ملتونو له یوې اندازې سره سم هم دغه کال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت یو ریکارډ و چې د نړۍ د اپیمو د غیر قانوني رسد 90% برخه وه. ورځپاڼه لیکي د افغان اقتصاد پیاوړي کولو په مقصد د نړیوالو ماهرینو او پرمختیايي ادارو لخوا د بلیونونو ډالرو برابر لګښتونو باوجود په 2014 کال کې افیم د هیواد په برامداتو کې تر ټولو زیاته برخه لرله. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو څنګه یا د یو این او ډی سی اندازه ښایي چې د غیر قانوني افیمو تجارت د 2.8 بلیون ډالرو برابر وو. ورځپاڼه لیکي که څه هم په 2015 کال کې د کوکنارو پیداوار که څه هم کم وو خو دغه کمی د کوم مؤثر پروګرام نتیجه نه وه بلکې وجه یې د بوټو مرضونه وو. د یو این او ڈی سی له اندازې سره سم په روان کال کې کېدی شي د کوکنارو پیداوار زیات شي. ورځپاڼه لیکي د نورو ګټورو لارو په رامنځته کولو کې د امریکا او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو ناکامي یوه وجه ده چې کروندګر په زیات شمېر کې د کوکنارو کښت کوي. د ورځپاڼې په خبره نه یوازې دا بلکې طالبان هم د خپل یاغیتوب لپاره د کوکنارو له تجارته ځان ته پیسې پیدا کوي. له دې سربېره افغان چارواکي هم د کوکنارو له تجارته ناوړه ګټه پورته کوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان له لارې افغانستان ته د هیروینو په پیداوار د استعمالیدونکو کیمیایي موادو د تللو کمخه ونیول شي نو ګټه به نه یوازې افغانستان بلکې ټولې نړۍ ته ورسیږي چې د دغه وژونکو موادو له امله ګڼ شمېر کورنۍ متاثره کیږي.
ملیحا امیرزاده و چې د ایکسپرس ټریبیون د ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر په ننګرهار کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې په روان کال کې به د ننګرهار پوهنتون په درسي نصاب کې د ستونزو ترڅنګ د نورو پرتو ستونزو د هوارولو په لاره کې جدي ګامونه پورته کوي. نور حال د جلال آباد نه مشال اړو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت له اړخه سمو د وړاندې د سارنې او ارزونې یو پلاوی ننګرهار پوهنتون ته راغلی و چې په درسي نصاب کې د شته ستونزو تر څنګ د پوهنتون یو شمېر نورې ستونزې هم په نښه کړې وي. د دغه ستونزو د حل په موخه د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن د شنبې په ورځ ننګرهار پوهنتون ته راغلی وه او د یوې مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې یې وویل دوی غواړي چې د ټول افغانستان پوهنتونونو کې یو شان کریکولم یا درسي نصاب ولري.
موږ غواړو چې ټول پوهنتونونه د افغانستان یو ځل د نصاب او کریکولم له مخې ارزیابي کړو او وروسته له دې موږ وکړی شو چې بیرته ډیپارټمنټ په ډیپارټمنټ او پوهنځی په پوهنځی نصاب ته بیا کتنه وکړو، بیا رغونه وکړو، نصاب اپډیټ کو، معیاري کو، استاندارډ کو، او څنګه غواړو چې په ټول افغانستان کې یو واحد استاندارډ او معیاري کوریکولم یا نصاب په ټول پوهنتونونو کې باید موجود وي.
د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند وویل په تیرو کلونو کې د ننګرهار پوهنتون په لسګونو جریبه ځمکه غصب شوي، خو دوی په دې هڅه کې دي چې غصب شوي ځمکه راوګرځوي او د پوهنتون له پراختیا لپاره ترې ګټه واخلي.
په هر ځای کې چې د پوهنتونونو ځمکه غصب شوي دي، زمونږ هڅه دا ده چې ځمکه بیرته راوګرځول شي او د پوهنتون د پراختیا لپاره او د پوهنتون د انکشاف لپاره د پوهنتون د توسعه لپاره موږ د هغې ځمکو نه استفاده وکړو.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې محصلین د هاستل یا لیلیې له ستونزو سره مخ دي، خو د لوړو زده کړو وزیر وایي چې د ننګرهار پوهنتون د لیلی ستونزې اوارول په لومړیتوبونو کې نیولې دي.
موږ په دې پوهیږو چې د ننګرهار د پوهنتون په لیلیو کې د تجهیزاتو ستونزه ډېره مهمه ده. په دې خاطر باندې موږ دې ته توجه کوو او په لومړیتوبونو کې دې ته ځای ورکړی دی، او د دې سره سره به موږ انشاءالله د ننګرهار د لابراتوار او کتابخونې د تجهیز لپاره جدي پاملرنه کوو او مشخصه بودجه هم دې ته مد نظر نیولې ده چې انشاءالله په همدغه کال کې به عملي کوو.
د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند وویل سکل له دولتي بودیجې څخه په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون د احاطې د دیوال لپاره 1500 امریکایي ډالر او د کمپیوټر ساينس پوهنځي ودانۍ لپاره 800 امریکایي ډالر ځانګړي شوي او ډېر ژر به یې عملي چارې پیل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، افغان چارواکي ټینګار کوي چې د ریخمو لارې د جوړېدو لپاره په شدت سره کار روان دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان مشال اړ ته ویل چې د هیواد په څو سیمو کې د اورګاډي د پټلو جوړېدل د دغه هڅو یوه برخه ده. اخوا په کابل کې د چین سفارت هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د دغې پروژې لومړنۍ کارونه به د روان کال کی ترسره شي. قسیم سولمل پر دې موضوع دا رپورٹ لري.
د ورشمو د لارې جوړېدل د افغانستان او سیمې یو پخوانی هیله ده، ځکه دا لار په سیمه کې د پراخو اقتصادي پرمختګونو زمینه برابروي او منځنۍ اسیا له جنوبي، ختیځو او اروپایي هیوادونو سره نښلوي. افغان چارواکي هم درس وایي چې حکومت د دغې لارې ارزښت په کتو په دې برخه کې خپلې هڅې تیز کړي څو دا تاریخي لاره بیا ورغوي. د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت ویاند مسافر قوقندي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
حکومت افغانستان در نظر داره که اول تا یک ماه دو ماه دیگه انشاءالله
د افغانستان حکومت په پام کې لري تر یوې یا دو میاشتو پورې له اروپا سره نښلوونکې ولاره چې د ورېښمو د لارې او برخه ورته ویلی شو د فاریاب د اقینې بندر کې پرانیزي. بله لاره د اورګاډي پرلۍ ده چې د چابهار له لارې افغانستان ته راځي. دا ټول د افغانستان د حکومت پروګرامونه دي چې جنوبي اسیا له شمالي سره ختیځه اسیا له لویدیځ سره انخلوي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي مرسته کوونکي هیوادونه هم چمتو سوي څو له افغانستان سره د دغې لارې په بیا جوړېدو کې مرسته وکړي، خو دغه چارواکي امنیتي ننګونې بیا هم یو خنډ بولي. تاریخ لیکونکي د ورېښمو د تاریخي لارې زوړوالی 2000 کاله شي چې د چین، اروپا، آسیایي هیوادونو او افریقا ترمنځ د مادي او فرهنګي تبادلې د پله په نوم هم یادېده. د دوی په لیکنه دغه لارې لومړی له هند څخه تر جلال آباد پورې رسېدله چې اوس هم د کابل او جلال آباد پر لارې یوه سیمه د ورېښمو د تنګي په نوم یادېږي. په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ هم د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د ورېښمو د لارې ابتدایي چارې به د افغانستان لخوا بشپړې سي او چین ته به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي سفر پر مهال چې د راتلونکي سور په میاشت کې کیږي پرې توافق وسي. اخوا ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې د ورېښمو لاره د امنیتي ملحوظاتو په خاطر له افغانستان نه بلکې د پاکستان له لارې تیرېږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د پاکستان چین پر اقتصادي کوریډور د چین 46 میلیارد ډالر پانګونې ته هم اشاره کړی ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون هم همدا موضوع تاییدوي او وایي چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره اړیکې لري او د افغانستان له خاورې نام نه لارو ته زړه نشه کوي.
تمام کشورهای آسیای میانه مرکزی با اروپا وصل هستند. آنچه که
در منځنۍ آسیا ټول هیوادونه له اروپا سره لاره لري، افغانستان باید د سیمې او نړۍ سره اساسي ترانزیتي لارې ولري چې نه لري. چین هیڅکله د پامیر له لارې نه غواړي لاره جوړه کړي، ځکه دغه هیواد د قراقرم له لارې له پاکستان سره وصل دی او پاکستان چین له نړۍ سره نښلوي.
د ډاډمنو ترانزیتي لارو نشتون د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي، چې پاکستان تل افغانستان له دغې اقتصادي او ترانزیتي اړتیا څخه سیاسي ګټه پورته کړې ده. اوس د افغانستان حکومت هیله څرګندوي چې د ورېښمو د لارې په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو او اروپا سره لاره پیدا کړي او د پاکستان له ضرورته به تر یو بریده خلاص شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته د
هغه فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
درنو اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږوي. د خبرونه اخیری رپورت تاسو واوریدلو. د خبرونه په اخر کې تاسو لپاره د هارون باچا د یو خوندوره سندره لرو چې ژوند کوم. خو د مشال ریډیو خبرونه به تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري. راځي چې د هارون باچا د سندرې ته غوږ شو. پر روانو خبرونه کې به تاسو سره بیا تاسو کوربه ګل یاسم.
Thank you.
د نفرت لخر یې لکم زبا د نفرت لخر یې لکم زبا د نفرت لخر یې لکم زبا د نفرت لخر یې لکم مینس غری را تراوڑا مینس غری را تراوڑا